السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د تل په شان په خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه بې بنسټه بللی دي چې وایي د امریکا او طالبانو چارواکي به د یوې نوې موافقې په اړه خبرې وکړي. په هغه بیان کې چې نن د دې وزارت پر ټویټر خپور شو، هغه افواهات رد شوي دي چې ګنې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جک سولیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای له مرستیال دیوید کوهن سره په دوحه کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. په بیان کې راغلی دی اشخاصو ته سپارښتنه کیږي چې دې ډول خپل سرو بې بنسټه او ناسمو راپورونو ته د اعتبار نه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې دا څرګندونې چا کړي، خو د جمعې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د ځینو مهمو مسایلو لپاره خبرې روانې دي او دواړه لوري د دوحې د تړون په څیر یوې نوې موافقې ته نږدې شوي دي. په کابل کې یو شمیر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلي، یو شمیر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. طالبانو له څه باندې څلور سوه ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولي دي. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا استازولي وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د بحث لپاره د جمعې په ورځ د افغانستان د دوستانو په نوم د یوې غونډې کوربه و. د استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو استازی ریچارد بنیټ دې غونډې ته بللی و څو له هغه څخه واوري چې څنګه دا بحثونه په عمل کې پلي کېدای شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دوستانو په ډله کې د امریکا، کاناډا، جرمني، فرانسې، برتانیا، ناروې او قطر په ګډون یو شمیر هیوادونه غړیتوب لري. ښاغلی بنت په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د راپور بې بنسټه وباله. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلو ویلي دي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. اولس مشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تشدد ځای نه لري. په پرونی برید کې 20 کلن پیلوسی په ککره، خیمټ او لاسونو ټپي شو. تمه ده چې نوموړی به ډېر ژر روغ او بیرته کور ته ستون شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خپرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومېدو په اړه اندېښنې واورېدلې. بلخوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه خبرې کوي.
د دې ترڅنګ داسې ګامونه یې اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد په کابل کې د نننی اعتراض له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو.
ترڅو چې زمونږ غږ ته څوک درناوی نه کوي، زمونږ غږ وانه وړي، نړیوالې ودنه سازمانه مولا له اوجا موږ خپل اعتراض او اعلامیه موږ دوام ورکوو.
په نورو موضوعاتو کې د افغان مینوالو خپګان په داسې حال کې چې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې افغان لوبډلې د پاتې کېدو امکان په تتېدو ښکاري.
زموږ هیله دا وی چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې خو ځلېږي او سیالو لوبډلو لوبي وګټي. کاشکې دا لوبي نه وای خرابې شوی.
د یوې پښتنې انځورګرې هنري اثر د برتانیا د مذهبي ازادۍ جایزه وګټله. د دې انځور جادو په څه کې و؟
یو پښتنه جنې چې په خپله هیڅ نشي ویلې، خو د خپل کلتور سره د شپېلې په ذریعه باندې د خپل خیالاتو اظهار کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافره کارن دکر وای افغانان لزده کړو محروم وساتل شي، هیڅ کله به په بې وزلۍ او فقر برلاسي نشي. میرمن دکر ترکیې ته د خپل سفر او هلته له یو شمیر افغانانو سره د لیدنو کتنو په اړه ازادۍ راډیو ته ویلي چې د اوسني وضعیت په اړه د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. بلخوا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ویلي امریکا او طالبان یو ځل بیا د یوې بلې هوکړې لپاره مذاکرات کوي او په ډیرو مسایلو توافق ته نږدې شوي دي.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیری ترکیې ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللی ده. کرندیکر د دې سفر او یو شمیر افغانانو سره د خپلو لیدونو په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته یې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري، دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرندیکر له افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي، ځکه د دله قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوهې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلي چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرندیکر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه ښایي چې متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لري. اونۍ وړاندې ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر له پیل سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر خوا یې ویسټ وړم ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمیر افغانانو سره د امریکا د لوړ پوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزا نه شوه، خو طالبان وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استاذ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پا پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وو ویل
در کنار ان اقدامات داشته کې نشان
دی د دې ترڅنګ داسې ګامونه اخیستې چې ښکار کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبان سره د دوه د مذاکراتو په چیر نوې دوړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوی دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوی او ځنې پرمختګونه یې لرلی دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د ویان په ګډون یې ځنې لوړ پوړو چارواکو ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځنې یو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحا کې د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافره وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي، هیڅ کله به په بې وزلۍ او فقر برلاسي نشي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، په کابل ښار کې یو شمیر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په دې اړه مې د نجونو د حقونو له فعالې ښایستې ساپۍ سره چې په نننۍ مظاهره کې یې ګډون کړی و خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوی د نننۍ مظاهره شعارونه کوم وو.
نن ورځ موږ نه بچې ده هلفته مکتب مکوین درې مکویان په مخ کې موږ ولاړ شو. د نن اوسو د نن ولاړ شو موږ پرې نه خوته ځکه هغوی ته هم طالبان ویلې چې څوک پرې نه دی. د نن او موږ تقریبا پنځلس نفر موږ یو بهر کوڅه کې موږ یو نفر ولګارول ځکه امنیت ونیسي او کړل چې طالبان چې موږ خبره کې موږ خپل هغې خبرونه ختم کړو. مګر مونږ بیا د مکتب مخ کې وخت مو اخیست نور یو څو مرکې مو ورې کړ چې دوه مر مو اخیستل او مونږ شو عادت نه نو راځو مونږ
بخي د نور غنا مو څه د مونږه متفاوض مونږ شو کوم ورق خپل لاس کې نیولې نو یو ځل مونږ شهر دا و چې مونږه لواز خوړو پرته لزی مونږ غوړ درس وایو زمونږ شهر دا و چې مونږ سره هیڅ یو ورق شېم نه و او زمونږ وختره یو ځل مونږ نو فعال مدنی انجونو دا زنو بلکې د خپل انجونو مو د خپل زکونکو محترم او د زکونکو کورنۍ فامیل کورنۍ مور او وی محترم او کدې تر اوسه کې او د ټول غوښتنه هم دا و چې باید از مکتبونه خلاص کړي بس یو نیم کال سو او ډیر سو زموږ نسل به ښه سواد پاتې
د میرمن صفی د طالبانو لخوا داسې راپورونه هم و چې ستاسو د ننني اعتراض مخه ونیول شو د خبره سمه ده
وو کله چې مونږ خپل نور همکارانو په یو څو ځایونو کې مور د یو درول چې امنیت نیسي بیا یو ښځه ما ته راپور ورکړ چې دلته انجونو راغلی او متعرفین راغلي غواړي چې اعتراض وکړي په دې خاطر مونږ بیا په لارې کې زر در خپل ځان مو هغه کړ پاره یو هغه مکویان درې مکویان کې په هر بلاکوت مونږ خپل ځان راغی چې ټوټه کړ چې رانیسي مونږ وانخلي او زموږ اعتراض په نو خو تر اخره پورې بیا دا دوی خو غوښته کړی و وخت نه دا تل کوم مونږ متعرضین نجرو ک خزر سقوط مونږ ونې سره شو دی نه پریدو باندې کول دي خاطر مونږ د دې ویر چې مونږ خو نه خپل ونه خلیو دا خو تاسو پیګه باندې نه نه دي ذات او پټ له خاطر مونږ کولې نه سوت خپل ځان نه راي په باندې تاسو مونږ او دا زموږ اعتراض اخری اعتراض نه دي مونږ هر ځل اعتراض کړی دا بیا اعتراض کوو د مکتب له خاطر د نور حقونو د خزو حقونو له خاطر خبر راځي
مننه او روسي پښتنه ده چې مرمن صفه په داسې حال کې چې تروسه پوری تقریبا یو نیم کال کېږي په کوردننه او په نړیواله کچه له طالبانو نه پرله پسې غوښتنی کېږي تاسو په کومه تمه خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي تروس پوری خدا غوښتنی نه دی منل شوی یعنی تاسو تمشته چې دا به ومنل شي
ان شاء الله مونږه هیله لرو چې دا باید اس ومنل شي او طالبان هم باید قبول کړي ځکه پرته له ذکر او د جنو او کده په جامعه کې تم ونه خلی زما په نظر یو هیواد چې کړه پر مخته کولې نسبي او تر څو چې مونږ غټه څوک ترانوي نه کې مونږ اقوانه وي دا ریواجی ودنه سازمان مولا او دا مونږ خپل اعتراضونه کې اعتراض خپل اعتراض او لامه مونږ د ومر کو او هر ځل چې مونږ لاس نه وو دي او مونږ افکاران ژوندۍ یو تر څو مونږ دا کار کوو چې تر څو مونږ حق راغلي
د خزو د حقونو فعال خایسته ساپوي وچې په کابل کې د نجونو د تعلیم په پلوي د ننننې مظاهره په اړه جزئیات راکول
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
په پنځیر ولایت کې د یو وژل شوی دکاندار کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه تر سخت شکنجه ورسته وژلې ده د بشري حقوقو څارونکو ډلې بیا د طالبانو دغه عمل د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه او انساني کرامت نه احترام بولی خو طالبانو د موضوع په اړه ویلي دي چې پیخه د دوی تر څیرنې لاندې ده محمد خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصيل
دا د هغه کس غک دی چې ادعا کوي ورور طالبانو د پنځ شنبه په ورځ تر سخت شکنجه ورسته وژلې خو طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي نو موږ چې نه غواړي نو مې د امنیتي ستونزو لامل راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل ورور غلام ایشان سره له دوه نور ملګرو د سې شنبه په ورځ طالبانو لزان سره یوړل هغه ادعا کوي چې طالبانو غلام ایشان ورسره ملګری د مقاومتيانو سره د همکاري په تور لزان سره وړي وو د غلام ایشان د ورور د ادعا لمخې طالبانو ورته ورور سخت وهلې ورسته بیا وژلې
څه خدای چې موږ په اطرافونه کې ژوند کوو نه دانی غواګانی ورکی سوي دوی تللی هزاره کورسوالی ته او هلته دوی له قرارګان خط هم اخستی وو همالته طالبانو دوی رانیولي او شواهلي زما ورور دکاندار وو او پورسته کې د بیکاری لامل دکان هم تړلی وو دلته اوس هیڅ څوک ځواب وینکوي نه دی
دا پیخه د پنشیر ولایت د دری ولسوالی اړوند عبد الله خیل په کلی کې د پنځشنبه په ورځ راماسته شوې د غلام شان رور حالت په سیمه کې د طالب زواکونو لخوا ورته نورو پیښو ته هم اشاره کوي غلام شان چې په عبد الله خیل کلی کې د خوراکي توکو دکان درلود له نموړ پینځلونی او کونډه میرمن پاتې شو. دغه پیخه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه کچه غندل شوې ده. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو طالبان په دې برخه کې د بشري حقوقو په نقص تورن کړي. له بل خوا د بشري حقوقو څارونکو ماهر مومن به د طالبانو دغه کړنه د بشري حقوقو خلاف او غیر انساني عمل بولي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بشر د حقوقو لسمه ماده دا وایي چې کله چې څوک په یو جرم باندې تورن شي نو باید د محکمې لخوا په عادلانه توګه هغه جرم چې دی باید ثابت شي او بیا جزا ورکړل شي. نو دا چې یو څوک بدون د محکمې نه شکنجه کیږي د بشر د حقونو خلاف کار دی او کلکه یغندو ډېر خواشینونکی خبر دی چې د انسان ژوند په داسې حالت کې د طالبان لخوا اخیستل کیږي.
خود طالبانو حکومت میان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی په دې اړه څېړنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پنشیر ولایت ته خپل سفر کې او له هغه وروسته چې نوموړی له افغانستان د خپل د سفر د پای اعلان وکړ په یو ټویټ کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وخت او وی ویل چې طالبانو په ښکاره او پراخه کچه بشري حقوقو نقص کړي او دغه لړۍ روانه ده. خود طالبانو حکومت دی ویلامي په خبرولو سره د خاغلی بنټ راپور رد کړ او د دوی پر ضد تبلیغات وبلل.
راپور کې مو واوریدل چې د پنشیر یو شمیر خلک ادعا کوي چې طالبانو یو سیمایز دکاندار بیل محاکمه وجلای دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړې ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوب کویلی چې په افغانستان کې د مسلکي پولیسو د نشتون له کبله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه میرمنې په وټونو کې په درو وهي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د عامو خلکو پر وژل کې دوه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
په ایران کې د مظاهرو اومونه ایده او لا هم د مظاهرچانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکو اقدامات روان دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی د ناروې په اوسلو کې ده راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمي ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سره او په وینو لړلای دی. د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو ورستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشتي پرون یو اربیا پکې په مظاهره چانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 کلن ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتی رسنۍ هم تایید کړي چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. خو نه دی ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زایدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 وژل شوی او لږونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمیر خلکو د وژنې خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامدار تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبري او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستيفن دوجاریک پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د مظاهره چانو د زپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه ملګري ملتونه د مظاهره چانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سولې زو مظاهره چانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتی او غیر مناسب عمل لپاره ولوډاډ وکړي. ستيفن دوجاریک د ډیالوګ لاري د لانجو په حواري ټینګار کړه. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان انجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی او ویلي و چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په خبرګون دراوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 235 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخیسته.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې سیګار سرمفتش جان سوب کوی په افغانستان کې د مسلکي پولیسو نشتون د دې باعث شوی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه میرمنې په واټونو کې په درو وهي. د سیګار ځانګړي سرمفتش د پنځمه پورز په ایتالیا کې یوې غونډې ته ویل چې د طالبانو په حکومت کې پولیسان د هغه چا لخوا رهبری کیږي چې نوموړی د امریکا د اف بی آی ادارې لخوا تر تعقیب لاندې دی.
دا د کابل ښار اوسیدونکو دی او د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له پولیسو شکایت کوي. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د طالب ځواکونو موجودیت په واټونو کې ویرولي او ویر لري چې د دوی له ناوړه چلند سره مخ نشي.
طالب ځواکونو روزنه نه دلیل لغره راغلی او راکړه سوی په کابل او نورو ولایتونو کې او په شهرونو کې له خلکو سره شرویان نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوب کوی سیګار د پنځمه پورز په ایتالیا کې د ویناست پر مهال خلکو سره د طالب ځواکونو د چلند پاړه انتقاد وکړ. نو موړي د خپل وینا پر مهال وویل چې طالب ځواکونه په واټونو کې میرمنې ونجونی وهي او ان تر دې چې صحرایي محاکمه کوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې د ناوړه چلندونو او صحرایي محکمو پاړه به پلټنی وکړي. جان سوب کو د خپل وینا متن د شنبه په ورځ د سیګار په ټویټر خپور کړی. نو موړي د غشان ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د هغه کس لخوا رهبری کیږي چې د امریکا د اف بی آی ادارې لخوا تر تعقیب لاندې دی. د هغه اشاره د طالبانو په حکومت کې د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ته وه. سراج الدین حقانی د امریکا د تحقیقاتي ادارې اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او لس میلیونه ډالر جایزه پرې خودل شوې ده. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم په دې برخه کې ولرو خو د دې وزارت پاین عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتنې جواب نه کړي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوب کو یو بل نیوکه په دې ناست کې دا و چې افغانستان د ملي پولیسو د مقاومت پرته طالبانو ته وسپارل شو. جان سوب کو په خپل وینا کې د امریکا له هغې کړنې هم نیوکه وکړه چې وینه شو کړې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو ته سمروز نه ورکړي. هغه ویل سره لدی چې امریکا د افغانستان د ملي پولیسو پروژنه کې شل میلیارد ډالر ولګول خو بیا هم هغه ډول چې تمه و ونه روزل شول. د کابل خربل وسیدونکو سمی الله بیا د هغه پولیسو لبه دروي انتقاد کوي چې د تیر نظام نه پاتې او وس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورنۍ او چارو وزارت په چوکاټ کې د پولیسي دند تر سره کوي. هغه وویل
له بل مرغه هغه پولیسو چې د اسلامي امارات په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پیل کړي داسې لیدل کېږي چې هیڅ روزنه نه ده لیدلې او کې روزنه لیدلې وي نو داسې روزنه یې لیدلې چې د خلکو سره ډېره بده رویه کوي. دا کار په دې معنا دی چې دوی په تیرو شلو کلونو کې هغه ډول چې تمه کېده مسلکي روزنه نه ده لیدلې.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له اصلي ملاتړو څخه وو او دوی طبي جنگي مهمات آماده کول.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د پښتني انزورګری او نقاش الماس خانم په لاس جوړ شوی خامکی انزور په برتانیا کې د مذهبي ازادي جایزه وګټله. هغه ته دا جایزه پرون مخام د برتانیا د پارلمان په ودانه کې په یو جوړ شوی غونډه کې ورکړل شو. الماس خانم ازادي رادیو ته ویل د خپل هڅو پایله ولیده او ویاړي چې هنري اوس ټوله نړۍ ته ورسید.
چې کله ماته پته ولګیده چې زمانوم په ګرد نړۍ کې او زما هنر
دا د الماس خانم غږ دی. د خیبر پختونخوا هغه انزورګر او نقاشه چې تازه په ګوتو په خامک جوړ شوی انزور په بریتانیا کې جایزه ګټلی. هغه ته دا جایزه د بل ویدر په نوم غیر دولتي ادارې ورکړي. په دې سیالۍ کې چې مذهبي ازادي نومې ده د الماس خانم تر څنګ د نړۍ بیلابیلو هنرپالو انزورګرانو ګډون کړی و چې بالاخره د الماس خانم په لاس جوړ شوی انزور دا جایزه وګټله. الماس خانم د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
نو په دغه کې یو پښتنه جنې چې په سر یې د ټولو مذهبونو نښې دي د هغې د لاندې ناست ده او چې په خوله هیڅ نشي ویلی خو میوزیک په ژبه باندې د خپل کلتور سره د شپېلې په ذریعہ باندې د خپل خیالاتو اظهار کوي.
د الماس خانم په خامک جوړ شوی انزور کې یوې ښځې افغاني ګن جامع اغوستي منګې په سر دی او شپېلې غږوي. نوموړې وایي ویاړي چې له پراخو ستونزو کالو وروسته د خپل هنر پایله ولیده. هغې ازادي راډیو ته وویل نجونې باید له زده کړو تر خوای د هنر پاللو راونه ګرځول شي او اجازه ورکړل شي چې خپل فکر وپالي. که څه هم د بلویدر ادارې لخوا د برېټانیا د پارلمان په ودانۍ کې جوړو شویو مراسمو کې الماس خانم ګډون نه درلود خو جایزه یې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ ته ورکړل شوه. الماس خانم له خیبر پښتونخوا د مراسمو ته چې پکې د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړي هم راټول شوي وو وینا وکړه او وی ویل د دې انزور موخه یې دا ده چې ټول انسانان باید د یو بل د مذهب او فرهنګ درناوی وکړي. الماس خانم وای د دې انزور ځانګړنه ده چې په خامک پرې رنگارنګ او ډیر زیات تارونه کارول شوی او ټول کاری په ګوتو شوی. د الماس خانم ورور کامران خان چې خپل هم هنرپال او هنرمند دی وای کڅم کلونه د خپل خور د ملاتړ لامل په ټولنه کې ورټل شو خونن د تل په څیر په خپل خور ویاړي.
زنن ډیر لوی ویاړ محسوسوم زړیر افتخار محسوسوم چې زما هغه خورجانه داغي هغه ځانګړی هنر کوم چې هغه لرلو دا غي سره چې زمونږ کم امیدونه کم خوبونه تړلی وو هغه نن رښتیا شو. زما خور په نړیوال سټیج باندې د برتانیې د پارلیمان لخوا هغه ته جایزه میلو شو. دغه زمونږ د ټوله کورنۍ د پاره او په خصوصي توګه او په عمومي توګه د لرو بر افغان وطن د پاره د فخر خبره ده.
کامران خان په افغانستان کې د نجونو خونځو بندیدو د پیښاري وای د جایزه به افغان جونې لا او هڅوي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې رامنځته شوی خندونه ل خپل مخې لري کړی. الماس خانم په غلبیل د خامک په شکل انزورګری هم کوي. هغه په غلبیل په جوړ شوی خامک انزورونو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او فرهنګي شخصیتونو انزورونه هم خلی دي چې له دوی میرویس هوتک، حمد شاه دورانی، شاه امان الله او ملنګ جان د یادونه دي.
د الماس خانم پلاس جوړ شوی خامک انزور په برتانیا کې د مذهبي ازادۍ جایزه وګټله. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ځینو لوبو لغوه کېدو د کرکټ مینوال سخت خپه کړی دي. د ازادۍ رادیو د دې خبري مجلې په پای کې د همدې اوریدونکو غږیز پیغامونه اورو. ستاسو ل پیغامونو
مرتضی وردګ د وردګ ولایت اوسیدونکو موږ هله درلوده چې په شلوریز نړیوال جام کې زموږ د ملي ټیم لوبي نشر شي او موږ یې وګورو او خوند ترې واخلو. په ځانګړي ډول هغه لوبي چې زموږ ملي ټیم لپاره یې ګټل اسانه برېښېدل خو زموږ د توقع خلاف لوبي د باران له وجې لغوه شوې. دا زموږ لپاره بد خبر و، واقعا پرې خوشی نشو.
نوم یې ولی محمد پخلا د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. په نړیوال جام کې چې د افغانستان دوه مهمې لوبې له غټو جامونو سره د باران له امله لغوه شوې په دې باندې واقعا هم خواشین یو. د افغانستان لپاره موږ هیله درلوده چې دا لوبې به وګټي او یو څه نمرې به ترلاسه کړي او ډیری افغانان هلته ډیری د لوبو مینوال هلته میدان ته راغلي او هغه هم ناهیلي سول او په افغانستان د نن بل داسې ته خوشحالي او سرچینه موږ چندانی نه لرو. دغه لوبې دي چې موږ ټول افغانانو ته خوشی را بخشي.
زما نوم امان الله سلارزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ په ټیم کې پیژندل شوي لوبغاړي دي. زمونږ د آی سی سی نه غوښتنه دا ده چې زمونږ باید داسې ټیمونو سره واچوي، قوي قوي ټیمونو سره هم واچوي او د داسې په هیوادونو کې زمونږ میچونه راولي چې هلته اقلیم برابري سره.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته وایم. دوهم لوبه د شتبالان لقبل لغوه کیږي نو په دې سره موږ ډیر خوشنۍ احساس کوو. ما خپل چې ولیدل په روزګان کې ډیرو کسانو ټلویزیونو ته انتظار ایستی چې کله به لوبه پیلیږي او دوی به ویني خو متاسفانه همداسې ناهیلي بیرته کورونو ته ولاړه. موږ په دې هیله یو چې په راتلونکي کې افغانستان کومې لوبې لري هغه ښه لوبې درسره کړي او افغانستان ښه بریا درسره کړي.
نوم می شریف الله همدرد مرکز اړو نوابات اوسیدونکو یم. موږ خدای سی سی نه دا غوښتنه ده چې د نړیوال جام باید د سیمل کې برابر شوی چلته بارانی موسم پکې نه وي یا د سپسرلی موسم نه وي چې بارانو امکان ډیر کم وي یا نه وي. اوس هم د سی سی نه دا غوښتنه ده چې باید د ازمن چکم لوبي مطلب د باران د خاطر لغوه شوی باید بلې ورې سیړولې یی مخکې روسه کړې ولې چې سټین ته اړولې چې باران بکې نه وي.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 24 201.